پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. دغه ورځ به واوري چې د متحده ایالاتو حکومت وایي له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویل تیر مخام رئیسی د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې دي او د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دي چې خپل چینایي سیالانو سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی ظهیر د قومي مخبرو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوشی کړي. دا بغلان مقامات وای د ولسی جرګې کاندید زلمی ظهیر پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا اووه میاشتې مخکې و هندي انجینران هم تختول شوي وو چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماښام رئیسی د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې. د دې وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان د خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې دوه کسانو خپل پولیسو ته تسلیم شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو له استعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول امن نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي له دغه زورواکو غوښتنه کیږي چې د وزارت سره حساب کتاب وکړي. د خغلی دانش په حواله که دغه کسان حاضر نشي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل، د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل شي. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. محمد اشرف غنی پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تدروس ادهانوم سره په ار کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوال بنسټونه د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې سرچینې کاروي خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یو بیش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ناروغي د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د واکسینو پر مټ له منځه تللې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې د چې خپل چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوې موافقې سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېره جمعه ویلي وو دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جین پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی 20 د سرمشریزې پر مهال موافقه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د مرکشیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ پرونی مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر په یوې موافقې سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراټانو اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر خپله غوښتنه ټینګار کوي او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.6 میلیارد ډالر غواړي. ټرمپ وایي دغه دیوال د غیر قانوني کډوالو او د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروري دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې سره وګوري. دوی به له سوریې چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس اناډولو پرون رپورټ ورکړ چې په پام کې د دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ تایید کړ چې دواړه رهبران په پام کې لري ډیر زر سره وګوري. دا روسیا او ترکیه ولسمشرانو پوتین او اردوغان روسیې وار د دسمبر پر لومړۍ نیټه په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال کتلې وو. په سوریه کې لوو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روان ده، که څه هم روسیه او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د بیلابیلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. دا خبرونه
ملازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړې وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شوروویانت
اگر روی تصدیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
بلخوا د نړیوال اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. نور راپورونه هم لرو که وخت په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. ورزوده خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د سولې علي شوراوی دا ورته مهمه ده چې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. د افغانستان د سولې د علي شوراوی سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ شخص، بنسټ او هیڅ هیواد نسی کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. ښاغلی طاهری دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل تورمن راکوي چې د مداود سره سره د کابل سټډیو څخه پرلې کړې. تورمن صاحب، خبرونه ته راغلی.
بله مننه فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو طالبانو سره د افغان حکومت له مخه به خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ورنه کړي.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی
دی وی که زمینی برابرول او اعتماد جوړول په برخه کې هر هیواد لمک سره همغږی همکاري کوي، ورنه هر کله کې و اساسي باستر چې دا ناسي افغان حکومت او طالبانو سره مخه خبرو ته لاره هواره کوي. لاغي پرته ک ناست دوام هم عمومي بي نتیجې به پاتور رسیږي. هیڅ شخصي بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. خغله تهری وای دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې دی چیرې تر سره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د شمیر کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه طالبان د طالبانو یو لوړپوړي پلاوی رویټرز خبري اژانس ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربی امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب وایان زبی الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه به خبري خوده لوي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا په جده کې طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه جوړیدونکې غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. ویل کېږي چې طالبان امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غزولو ته لیواله دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وای د طالبانو د شرط څرګندونی د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ځای کول دي.
میخوام وخت کوشی کنم، میخوام
کی پروسه دی وی غوړی وخت ځای کړی، غوړی چې دا پروسه وزندوی، غوړی امتیاز گیری وکړي او د ته ورته نور مسائل څه تعجب کوم. عربستان، مسکو، قطر او پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده؟ هر ځای چې وی سره د کین خپل موضوعات مطرح کړي او وادي وري کچېری کامله امادګي موجوده وي ک نانو وخت ځای کول او دروازه دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې پاړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخه خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسی جرګې هم د وی اعلامیه په خبرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې بیل دې ټکی به د غونډو غزول نور ستونزو ته لار هوار کړي. بلې فری بچنه
بلې ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان څرګندونې راوورولې چې وایي دا ورته مهمه ده چې دا خبرې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. په عین وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته حاضر نسی د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. زموږ همکار محمد واصل وسال له شغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو او پر وړاندې د پروتو خندونو په اړه مرکه کړې ده چې په ګټه به وره.
څو مهمه خبره دی، یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکیل دی. پاکستان پر طالبان فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولای شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کې تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وخي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر دا ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو بلدو نمائندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلی دي، ژورنالیستان تلیدلی دي. په بیان طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادون ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د ساړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنز دا دي بس کې قطر حکومت وخی د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي طالبانو ولکي یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
صادق سبيانه تاسو وایست د غنونورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده، په خاني مذاکرات کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکرات په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل لودي څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيونه هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم په دې خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بلاخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که پخوانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسزه کې د جنیو مذاکرات، د راولپنډۍ مذاکرات، د کوټه معاهده، یا د کوټه کې چې د بین سیوان کوم پلان تطبیق کړي، هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کېښودل شو، افغانستان خلک وسخه ویستل شول، او بلاخره د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شوه. زه باور لرم که چېرته تغییرات رانه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریځ کې نرمخ رانه شي، د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بلاخره دا یو کاذبه سوله تر سیګه، او دغه کاذبه سوله موږ ته پایدار سوله نشو ویلې. نو په ټولو کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریځ کې نرمخ رانه ولي، او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته، خپل شرایطو کې نرمخ رانه ولي، زه باور لرم چې ستونزې به ایجاد شي، او دغه ستونزې څخه ایستل به د افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په معنی پریوزي، او د سولې وسانې لړۍ به د یو ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد ساداتو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 د اف ام پر سره شر 15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس به له فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د زړو چرګانو د وارداتو په بندیدو سره د چرګانو روزنې ولس لوی فارمونه فعال شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په کچه په دغه جوړ شویو فارمونو کې چې هر یو یې له 8000 څخه تر 2000 د چرګانو د ساتلو ظرفیت لري، لسګونو کسان ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په خبره اوس په بازار کې د کورنیو چرګانو پیرته د بازار تقاضا زیاته شوې، او د زړو چرګانو د بندیدو ترڅنګ یوش میر ولایتونو کې د چورګوړو د تولید تسکاوی هم فعال شوې چې په خبره یې هر میاشت 290 چورګوړي تولیدوي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکال په دغه ولایت کې شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د جوارو حاصلات ترلاسه شوې چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د یاد ولایت د کرنې مشر زلمی الکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال په دغه ولایت کې له 200 میټریک ټنو څخه زیات د جوارو حاصلات ترلاسه شوي وو. د ښاغلي الکو خبره له هلمند، فراه، کندهار، زابل، نیمروز او یو شمېر نور ولایتونو سربېره پاکستان هیواد ته هم د جوارو صادرات کیږي، خو یاد هیواد ته له پروسس پرته دغه محصول صادریږي چې اوس د هلمند د کرنې ریاست د پروسس په برخه کې د فابریکې د جوړولو طرحه برابره او د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کړې ده. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جوارو په برخه کې شاوخوا 3000 کسان په کاروبار بوخت دي، او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1,015 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته کړې ده، او له دغه هیواد څخه خپل سرتیري بیرته راغواړي. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. رضوان، خبرونه ته شرغلی، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه نوې ولات څه دي؟
مننه فریبا جانې. څه ډول چې ولسمشر ترامپ د دسمبر په 19 اعلان کړو چې ټول سرتیری له سوریې راوباسو، ځکه په سوریه کې داعش مات کړی دی، له هغې خبرو اوس پخپله ولسمشر ترامپ او امریکایي چارواکي اوړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا مشر یا ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون ویلی دی چې تر هغه موږ له سوریه نه وزو تر څو پورې چې داعش په سوریه کې په مکمل ډول لمنځه تللی نه وي، او هغه کرد وسلوال چې تر اوسه یې امریکا ملاتړ کو او د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد جنګېدل، د دوی ساتنه او د دوی ملاتړ او د دوی امنیت خوندي شوی نه وي. تمن دا د ولسمشر ټرمپ او د سپینې ماڼۍ د پخواني اعلان په تضاد کې خبرې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې ډېر ژر دا سرتیری وباسو. امریکایي چارواکو داسې ګمان کو چې شاید په څو اونیو کې دغه سرتیری چې په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي دراوځي. خو د ولسمشر ټرمپ لخوا هم داسې ویل کېږي چې تر څو پورې به موږ په مکمل ډول لاغې زینه نه وزو تر څو چې د دوی په وینا غو آی اس اس یا داعش ال تلمنځ تللی نه وي.
او دقیق څه سبب سول چې امریکا د خپل سرتیرو ایستل مشروط کړ؟
کله چې ولسمشر ټرمپ دا اعلان وکړ نو ډیر زیات داخلي اختلافات ولې موضوع سره ولې اعلان سره په خپل په سوریه کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ول چې اصلا مونږ خبر نه یو نه د آماده یو چې وزو. د امریکا متحدینو په نړۍ کې په خاص ډول اسرائیل او یو شمېر نور هیوادونو سخت اندېښنه وخوده. په خپل د امریکا د کانګرس ډیرو مخکخو غړو ویل چې د په دې معنی ده چې ته په سوریه کې ایران او روسیې ته د بری چانس ورکای او تر اوسه پورې هلته داعش فعال دی. نو د دې وستل لو علامه پر ټرمپ ډیر سخت انتقادونه کېدل. اوس بیا دغه یو موضوع چې شتاس هم خبره اوریدونکو هم خبره چې د همدې موضوع د اختلاف له امله د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس استفا وکړه. هغه ویل چې زه داسې یو پرېکړې طرفداري نه شم کولای چې هغه سوریه کې لادایش پر ځای وي او دغه راز سوریه کې ایران هڅې وکړي او نفوذ لري او موږ تینه عسکر وباسو. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب شول، هم داخلي هم د امریکا د متحدانو او هم په خپل د ولسمشر په امنیتي ټیم کې چې دغه فیصلې نه په یو ډول ووړي او اوس وایي چې تر څو چې داعش پوره مات شوی نه وي موږ نه راوځو د لپاره کوم محل ویش هم نشته چې کله وځو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد. وی چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د حکومت پر نوې دریځ باندې خبرې کوله.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په ورسو د کابل چاپی ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې لیکلې دي دغه ورځپاڼو غټ ټکی اجمل تورمن راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب لیکلې دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینو ویلي چې طالبان غواړي د سولې د خبرو راتلونکي ناسا د سعودي عربستان پر ځای په قطر کې جوړ شي، خو حکومت یې په جده کې غواړي. ویسالی کلی د طالبانو یو جګپوړي غړي هم رویټرز خبري اژانس ویلي چې ټاکل شوی وراتلونکي میاش په سعودي عربستان کې له امریکایي چارواکو سره خبري وکړو. خو ستونزه دلته ده چې سعودي عربستان او امارات زموږ او افغان پلاوي ترمن په خبرو ټینګار کوي چې موږ یې په هیڅ وجه نه منو او له همدې عمله مو د جدي غونډه لغوه کړه. د مطلب لیکوال لیکلي دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان زبی الله مجاهد هم په جده کې د سولې د غونډې په اړه بې خبري ښودلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د ایران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ایراني چارواکو طالبانو سره د لیدنو کتنو هدف د افغان حکومت او نوموړې ډلې ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرول ښودلي، خو افغان حکومت د ایران او طالبانو ترمنځ د وروستیو لیدنو په غبرګون وایي چې د سولې هڅې باید د دولت له لارې وشي. د مطلب په دوام راغلی ک تهران وکول شي چې طالبان افغان حکومت سره د خبرو میز سکینوي کابل به توت هر کله وکړي، او په دې توګه به ایران د یو څنډې ته شوی نندار چې په توګه د افغانستان د سولې په مسله کې په یو مهم لوبغاړي بدل شي. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا موضوع ښه مدیریت کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا پاکستان ته د عمر داودزی د سفر په اړه لیکلي دي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس به د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې ښاغلی داودزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیرې کړي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ګډون به له یو شمېر مهمو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. هیوا دولتی رسپان بیا د امریکایی سناتور لینسی گراهم په اواله لیکلی چې په افغانستان کې سولا د امریکا لپاره ډیره مهمه ده او پاکستان په دې سولا کې مهم رول لوبولی شي. خو په مطلب کې راغلی چې نوموړي ویلي پاکستان ته باید د دې همکارۍ په بدل کې د آزادې سوداګرۍ امتیاز ورکړل شي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جديد څار په معلوماتي ټکنالوژي سمبالوي. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کار هدف په ګمرکونه کې د شفافیت ټینګښت، له فساد سره مبارزه او له عوایدو څخه د تېښتې مخنیوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت په ټولو سرحدي او محصولي ګمرکونو کې د څارنې کمرې او د معلوماتي ټکنالوژۍ داسې سیستمونه نصبوي چې د مرکز له یوې خونې به کنټرولېږي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ګام د ګمرکونو د ظرفیتونو د لوړولو، شفافیت او د کورني عوایدو د لوړېدو په خاطر راخیستل شوی دی.
کوم شی چې موږ په ګمرکاتو کې تطبیقو دا ډیره نظارتي برخه لري. ترازوګانو کې به مو د ګمرک په دخولي دروازه او په خروجي دروازه کې د وزن د پاره به مسلې او کومه نظارتي کمرې چې موږ لګو دا د وزن د تشریح لپاره، د موټر د نمبر پلیټ اخیستلو د پاره، د موټر د تعداد را د نن کړه وت قتل بیا برته وتل او همچنان د خپل مامورینو او کمیشن کارانو د نظارت لپاره تطبیقيږي.
دی ویل د ګام سره نه وځي دا چې شفاف ګمرکاتو ته پاملرنه کیږي، بلکې الکترونیکی ترازوګانو استفاده به د دې سبب شي چې هیڅوک د وزن په مسله کې د قانون خلاف اقدام ونه شي کړی. ښاغلی شمروز خان وایي د ګمرکاتو په کچه دا تر ټولو غټه لومړنۍ پروژه ده چې تدارکاتي کارونه یې بشپړ شوي او همدا اوس د تطبیق په حال کې ده. د مالی وزارت دا هم وایي هڅه دا ده چې دا پروژه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي. افغان حکومت د ګمرکونو د ډیجیټل کېدو دا ګام داسې وخت اخلي چې د لویو موټر چلوونکو لخوا تل په ګمرکونو او لویو لارو له فساد دا شکایت شوی. له دې سره تل د هغو موټرو پر وړاندې د قانوني اقدامات ویل شي چې له اندازې په زیات وزن بار وي.
زموږ اخلاص زده راډیو ری اوس په د ساينس ټکر ته ورسو. په دې لسنس د ساينس له ډګره به واوري چې د بریتانیا روغتیا پالونکو د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره د نوي آلې د جوړېدو خبره کړې ده. اسمت سروان براتوي چې دا څنګه آله ده.
په بریتانیا کې څیړونکو داسې آله یا ماشین جوړ کړی چې د انسان په بدن کې د سرطان ناروغي د هغو له سا ایستلو څخه معلوموي. د سرطان د ناروغۍ د درملنې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ډیر ځلې سرطانونه په وخت نه تشخیص کیږي، خو دا نوې آله چې ټاکل شوې ده په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړه او ازمیښت ورڅخه پیل شي دا ستونزه تر ډیره کمولی شي. د راپورونو له مخې دا آله چې د کیمبریج پوهنتون د څیړونکي بیلی بویل په مرسته جوړه شوې د سرطان د تشخیص په برخه کې ستر پرمختګ ګڼل کېدی شي. د بیلی بویل میرمن په شپږ دېرش کلنۍ کې د سرطان په ناروغۍ مړه شوې ده. دا آله د سرطان د لومړنیو نښو د پیژندلو لپاره جوړه شوې او په سلو کې 50 د بایوپسي اړتیا کموي. د ډاکټرانو په وینا دا آله هر کال د زرګونو انسانانو د مړینې مخه نیولی شي. د آله د سرطانی دانو اړوند د کیمیاوي موادو سرک هم لګولی شي. دا ټکنالوژي به په دو کلونو کې پر 1500 ناروغانو وازمویل شي. څیړونکي هیله لري چې په راتلونکو لسیزو کې به دا آله د سرطان د تشخیص د اوسنیو طریقو ځای ونیسي. د بریتانیا د سرطاني څیړنو د مرکز غړي ډیوید کروزبی وایي دا آله د سرطان په پیژندلو کې ډیره اغیزمنه ده. که سرطان په لومړنیو پړاوونو کې تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. په ډیرو مواردو کې دا ناروغي په لومړي پړاو کې نه پیژندل کیږي ځکه چې سرطان په پیل کې کومه نښه نه لري. په دې آله د مش لپاره له ناروغ څخه غوښتل کیږي چې لس دقیقې د هغې په منځ کې سا واخلي. په څیړنه کې ویل شوي چې دا آله د معدې، پښتورګو، پروستیت، ځیګر او ستوني سرطان تشخیصولی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوزل کرا بعد السلام مزو د سبت او هو ملي ګایم من غوښتنې دا دور چې دا الکترونیکی تشکیل د زرا په پتی زونو ډیره بل د ولادتن کو بشلوږي دا به ډیره مننه وي. دا هم خو غوښتنې به هم تکرارم چې دا الکترونیکی تشکیری دي زره په خطی زم او بیره بیره ولایتونو کې شروع کې وره ځکه چې د ریاست جمهوریت هوا سره دې دی خدا څنګه وګورې چې بد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې به هڅې هر دمر بل الکترونیکی تفسیر ته به استفاده وشي. مننه.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله ایم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډېر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سړک پر سر لګیاي مچټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو دا زموږ حق ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سړک پر سر ناسي په دې یخني کې مچټوب کوو چا ته کله پالیشي کله نه ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر یو. نو زموږ همدا اخبار ده چې دا زموږ حق چارواکو ته ورسوي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه نه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واس توان نه لري تر څو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د غاز ټیټ قیمت شي او نور توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا یو شمیره مو افغانانو نظرونه مواردل چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریک کړي وي. په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د بغلان ولایت چارواکي وی د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شقورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وی هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خلاص کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولی دي. د وزارت همدارنګ ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان ماشومان لا هم د ګزن یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخ دي. خغلی غنی پرون مازیګر د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره په ارکی د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. د بولسوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه بحث وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپل چینایي سیالانو سره د سوداګرۍ او تجارت پر مسلو خبري وکړي.
مننه کوم اجملان دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام وري چې زموږ همکار رحمت الله افغان جوړ کړی دی.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د نیټه د بدلون سرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو لسمشیزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شو. نور معلومات په همدې راپور کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپل مرستیالانو سره کمیسون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. خاغلی پدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبری انتقاد وکړ او په کمیسون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتن کیسو.
با این کمیسون با این رهبری نمیشه.
هغه وای په دغه کمیسون او په دغه رهبری نه کیږي. لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیر دوه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دی معلوم. عبدالطیف پدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشۍ د نومان په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسند لومړنی احتمالي نوماند و چې غوښتل یې ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د یو مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د جدي له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې پورې درې اویا کسانو ولسمشۍ انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوه یې میرمنې دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلي ساده د کمیسون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځنډ وسي. د ځان لامل هم دا دی موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان نهه ویشتمې ته وغځوله. که څه هم دغه ځنډ د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریان نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات ترسره کړي. دا چې د افغانستان عام خلک د ولسمشیزو انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
نومې حکمت لادی د مرک ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې ترسره سي. انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که ونه ځنډېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، خو شکایت انتخابات کمیسون خپل امدګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله سي. په شفاف به ترسره سي دغه ټاکنې هیله لرو د دولت څخه او خپل د انتخابات کمیسون څخه چې دې ته به امدګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې ترسره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دی کچېرې امنیت په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخابات کې، هغه که پروژې وي که دفترونه وي پر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی درې میاشتې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینې لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یعنی دا کمیسونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې، نو بیا د درغلي مخه نیول کیږي، د زورواکو مخه نیول کیږي.
افغان حکومت تل ژمنه کړې وه چې د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت، یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي، خو اوس د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې دغه موده د سرطان میاشتې نهه ویشتمې ته غځولې ده. دا چې عوامل څه وو، آیا د انتخابات خپلواک کمیسون به دغه وړتیا ولري چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي، په دې اړه مو بحث را بل لچې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی، د مشرانو جرګې غړی زلمای زابلای او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له محترم ابراهیمی صاحب نه پیلو. ابراهیمی صاحب، که په دې اړه معلومات راکې چې ولې د جمهور ریاست انتخاباتو وځنډېدل لامل څه و؟ مهرباني.
به نام خدا و به عرض سلام به جناب شما، جناب افغان صاحب و به جناب زابلی صاحب بزرگوار و تمام شنوندگان محترم شما، قسمی که شما در جریان هستین، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام کرد و بعض مواردی که در مجموع علت تاخیر از اینکه به 3 ماه تاخیر که در تاریخ 29 سرطان مطرح شد چند عوامل بوده. در مجموع ما آنچه چالش ها و مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان داشته بررسی شد که این چالش ها و مشکلات دوباره به انتخابات بعدی ما با اون مواجه نشیم، یعنی آنچه چالش ها و مشکلاتی که ما از لحاظ تکنیکی و از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ ظرفیتی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت ای دوباره تکرار نشه. مثلا در بخش بلند بردن ظرفیت کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات که موارد بود و تأخیر کارمندا که در روز انتخابات کارمندای موقت که معلمین بودن این دوباره مواجه نشه. موضوع استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود که چالش ها و مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود که این دوباره باز هم به این مشکلات مواجه نشیم. مورد دیگه ای بود که فهرست رایدندای ما مشکلات داشتند، ما تصحیحات واقعی دی میاریم. و مورد چهارمیشی بود که اصلاحات و ریفرم سازی در تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات یک امر دقیق است. در پلی از موضوع شرکای ما بود که شرکای ما جامعه جهانی حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت و تامین بودجه انتخابات آینده گفتن که در صورتی که اصلاحات بیاید و تغییرات در کل در مدیریت کلی کمیسیون به این معنا که تغییرات ظرفیت سازی بیاید در پلی از این موضوع دیگه، موضوع بودجهش بود که حکومت تعهد سپرد که ما تامین امنیت میکنیم، اما نمیشه که هر انتخابات تنها یعنی که هر سه ماه بعد ما انتخابات داشته باشیم. تلفات نیروهای قهرمان امنیتی ما بیشتر بود به خاطر که ما چهار انتخابات برنامه‌ای کردیم که همزمان برگزار شود با بعد از اینکه ما بعض اصلاحات و ریفرم را در کل در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد میکنیم.
زبلس محترم تا د ابراهیم سرګندونه واورید دلایل دی مهم واورید د تاسو له نظر کوم عوامل و چې د جمهور ریاست انتخابات وزندل، یعنی د کوم تخنیکی بحث ته اشاره وکړه دخنی کی باسو که سیاسی فشارونه و نور څو عوامل کې دی؟
ډیر شکر جناب ابراهیم صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د دنیا په اړه ګوټ کې د ابراهیم صاحب محترم نظر خو ډیر معقول نظر دی. د کمیسون د موقف څخه وجه دی زموږ په نظر سی بیا د باندې ورته ګورو. په اوله درجه په اسباب کې چې راځي د رئیس جمهور د انتخاباتي ټیم یا د ټیکس نه تکمیلېدل دي، چې د خپل ټیکس کې غوښتل چې دوستم شامل کړي، دوستم هم جواب ورکړي. اوس د تاجک په لټه کې دی، تر اوسه پورې دی په دې قادر سوی نه دی چې د تاجک رونو څخه یو اول ماوین ځان لپاره وټاکي، ځکه دوه ماوین ټاکل سوی دی. یو دا ډېره مهمه نقطه ده. دومه نقطه دا ده چې د امریکا کوشش دی چې دوی غواړي پر حکومت دا فشار راولي چې باید انتخابات ونه کړي. دوی هغه خپل د طالبانو د سولې پروسه ظاهرا دا بانه کړې ده چې هغه باید راسي موقت اداره بیا جوړ سي، هغه په قدرت سیاسي کې یا شامل سي او یا د موقت ادارې سره دغه توافق واخلي تر څو هغه د جنګ څخه خلاص واخلي. نورې نقطې هم دغه ولې سي دي د دواړو محترمو کمیسیونو چې هغه د ټاکنو دي شکایت دي امانګي نه لري سره. بل ډېره مهمه نقطه دا چې زموږ متاسفانه حکومت خصوصا دوه ماوین رئیس جمهور نسب دا څه فکر کوي لکه د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون چې د یو فیصله مادونه اداره یې هیڅ دغه استقلالیت ته احترام نه کوي. که د دې مابین کې دا واضح خبره ده دواړه کمیسیون په خپل مابین کې بعضی عدمي توافق سره لري، ځکه یو د شکایتو بخښ د ټاکنو دی. دوی خو نس کېدل چې دواړه په یو ځای غوسی حتما به بعضی اختلافات د خپل کاري پروسیجر په ارتباط لري، ولی بیا د همدغه دانش تاب دی ورزي دی راغواړي لکه د دې مامورین دا پر ملت باندې دا پر د فعلی قوانینو باندې ډیر بد تاثیر کوي. دغه حکومت مداخله په د دې باعث سوی ده چې دغه د خاصو ته دکتې سوی، ځکه چې د رئیس جمهور ټیم ونه لري. د امریکایانو فشار موجودی زمونږ د اقلیمی مشکلات هم سته. ته ټول مې دغه د ابراهیم صاحب اشاره ورته وکړه چې هلته ظرفیتونه نه و در مخه په دغه آلات مستعد بیومیټریک په شکل باندې استفاده ځنه کوو. د دې بیومیټریک د آلې د استعمال سره زموږ تاسو کارمندان چې اکثر مالی صاحبان راغلي نه و.
دور ټکو ته اشاره وکړه، یو د جمهور د انتخاباتي ټیم نه جوړیدل او بل هم د امریکایانو فشار چې کده سي سولې تلار هوارس یو بیا وروسته موقت حکومت یا انتخابات تر سره سي. کوم عوامل ډیر زیات تسل نظر بایست دي کې چې انتخابات وزندل؟
ډیر عوامل دغه دوه دي چې رئیس جمهور ټیم نه درلودي، ځکه چې هلته وخت صرف دوه ورځې پاتې ولې نور هغه د نام نویس یا د نوم لیکنې وخت دوه ورځې پاتې وي، ټیم تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. نو څنګه رئیس جمهور کولای شو چې وخت ور باندې تیر سي اخوته بیا د نوم لیکنه کی اساسی موضوع دا ده. بل موضوع دا چې امریکا او د امریکا سفیر پرونه مول چې موږ باید په انتخاباتي کارمندانو کې په ټیمونو کې اتمن باید تغیرات راسي. ملل متحده هم دا اعلامیه ورکړه، یعنی دا په دې معنی چې دوی په خپل ناراضیتي شي چې دا کمیسیونونه دواړه د دې ظرفیت نه لري. نو دا ټول هغه فشارونه کارونه دي چې دوی مجبور کړ چې هغه څه امریکا وای د پردې شاته دوغه په خوله باندې یو څه بيسلا د دوی هغه امر پر ځای کی.
ابراهیم سپتا سي څرګندونه واوري د محترم زابلی صاحب. زابلی صاحب دوه ټکو ته اشاره وکړه، یم د حکومت انتخاباتي ټیم نه جوړېدل البته د اشرف غني او بل سره د نړیوالو فشار چې کېدای شي سوله رامنځته شي، آیا تاسو دغه دوه دلیل د دې بایس بولی چې جمهور رئیس انتخابات وزنه؟
با احترام دیدگاه ها و نظریات همه دوستا، موردی که مطرح هست به هیچ عنوان مزداق به این نمی کنه که علت عواملی باشه که ما انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به تاخیر انجام میده باشیم. موردی که مطرح شد، من قبلا یادآور شدم که به خاطر این که ما بتوانیم اصلاحات و ریفرم را در بخش های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد بکنیم یک مورد بود. موضوع دیگه ای بود که ما چهار انتخابات های دیگه هم باز هم ضرورت به ای داشت که برگزار شود و بودجه از ای، موضوع امنیت از ای و جامعه جهانی هم به این شکل گفتن که در صورت که اصلاحات بیاید امو ازینه انتخابات پرداخت میکنه و در مجموع نهادهای ناظر انتخاباتی، نماینده های احزاب های جریان های سیاسی و تمام شهروندان افغانستان و خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه انتخابات 28 میزان برگزار شد در صدد از این شد که تیم تکنیکی را موظف ساختن تا چالش های مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان ما داشته متاسفانه ای را ما برنامه ریزی بکنیم و یک راه حل به ایجاد بکنیم که در آینده در انتخابات های بعدی ما با اون چالش ها و مشکلات ما مواجه نشیم. و اگر ببینین، اگر ما اصلاحات و ریفرم را که در چند بخش که من یادآور شدم ایجاد نکنیم و جامعه جهانی از این انتخابات پرداخت نکنه، نهادهای امنیتی محترم ما تامین امنیت نکنه، آیا باز هم اگر انتخابات در دو تاریخ برگزار میکردیم این چالش ها و مشکلات باز هم می بود؟ خب باز همینجا موضوع مشکوک می بود یا در مجموع مشکلات به وجود می آورد با انتخابات اگر بدی را به این شکل اگر می بود. در تا صورتی که ما اصلاحات را که یک زمان بیشتر ضرورت داره ما ایجاد نکنیم، تامین امنیت نشه، بودجهش از سوی جامعه جهانی پرداخت نکنه و ما نمیتونیم انتخابات باز به او وقت برگزار بکنیم، به خاطر که ببینین در پلی کمیسیون مستقل انتخابات ما شرکای انتخاباتی خود داره.
من بیا ورسته بحث درازم. حکمت سب کدره تو چې د انتخابات خپلوا کمیسیون د انتخاباتو د جمهوریت انتخاباتو نیټه وزنډوله، په دې اړه د خبرګونو هم ډیر څرګند سول. تاسو د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه په ټوله کې د سیاسي ګوندونو د استاد په توګه په دې بحث کې تغه پریکړه څه ډول ارزوي؟ نه پریکړه پر ځای پریکړه وکړه د فشار لامل او کوم بل عوامل لرل؟
افغان سپ تاسو ته د بحث قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه پریکړه کاملا غلطه پریکړه ده، د اساسي قانون خلاف پریکړه ده. موږ په وار وار ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه باید ونه ځنډول شي. موږ د دې غوښتونکي وو چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو انتخاباتو د ځنډ لامل نه شي. اما متاسفانه چې دوی بیا هم یو ورخیزه پریکړه کړې ده د سیاسي ګوندونو سره په عدم تفاهم او مشوره کې دغه پریکړه شوې ده.
کوم دلیل کېدای شي چې د پریکړه دوی کړې ده؟
دوی همیشه دا ډول یو ورخیزه پریکړه کوي او لامل دا دی چې دوی اصلا دغه پروسه په یو ورخیز ډول مدیریت کوي، یعنی د سیاسي ګوندونو سره له تفاهم او مشورې پرته دوی دغه بهیر پر مخ بیایي. دوی غواړي چې یو ځل بیا د تیرو پارلماني انتخابات په څیر انتخابات
ولرو، نو که د حکومت لخوا یا نړیوالې ټولنې لخوا دا مسله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې په دې کې د حکومت لاس دی او کمیسیون خپله بې طرفي نه ده ساتلې. متاسفانه کمیسیون د ارګ او اجرایه ریاست له مشورې او د هغوی له غوښتنې پرته هیڅ نشي کوی. دوی دا کمیسیون متاسفانه د ارګ او اجرایه ریاست سره په تفاهم او مشوره جوړ شوی دی او د هغوی غوښتنو ته درناوی لري.
بس ته بیا وروسته راګرو. زابل سه محترم، د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې ډیر زیات انتقادونه موجود دي، حتی نړیوالې ټولنې هم زیات انتقادونه پکړې دي. وای کچې په همدغه رهبری باندې د جمهوریت انتخاباتو ته موږ ځو، موږ به مثال مرستې ونه کړو، تمویل به ونسي او حتی د مشروعیت به زیان ورسیږي. په داخل کې هم دغه څه ستونزې روانې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښه مدیریت لپاره موږ غواړو انتخابات وځنډوو، او ځنډولې هم دي. دوی وایي چې ځینې اصلاحات موږ راولو. تاسو له نظره دا کوم سره رهبری په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې ده، دوی به وتوانېږي چې څلور ډول انتخابات، چې د جمهوریت ریاست انتخابات، د غزنی انتخابات، د ولسي جرګې، همدارنګه د ولایتي شورا انتخابات، د ولسوالۍ شورا ګانو انتخابات، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری به دا توان ولري چې دا انتخابات په یو ځای ترسره کړي؟
په فعلي ظرفیت دی ښکاره کوي یا عملی شکل باندې موږ تاسو په ولایتو کې ولیدل، د دوی په اکثره ولایتو کې اته د یو ولایت مکمل هغه عمومي رئیس په ولایت کې په فساد باندې متهم و، څه معنا په نورو ولسوالیو په ساحه باندې، یعنی دوی نسوای کولای چې په اکثرو ځایو کې هغه کنټرول کې خپل کارمندان نسوای کنټرول کولای. یو دا موضوع ده. بل دا موضوع ده که چې موږ تاسو درې انتخابات راوخو، غزنی مستثنا کو، په غزنی کې څلور دي، په نورو ولایتو کې، په درې ولایتو کې څلور، درې انتخابات راځي چې دغه د رئیس جمهوریت ډیر مهم دي، د ولسوالۍ شورا غاندې
مدیریت مارتیا ده.
بالکل تاسو ګورئ کې یو نفر ورزی او ننوزی په اطرافو کې، اکثره خلک د اما اگای ډیر نه لري، په دې اکثره خلک موږ تاسو یا کم سواد دي یا بي سواد دي، هغه په دې اقل پنځه دي کې پر یو فرما باندې ریس دی، ریس جمهور انتخاب کې هغه دغه نوم پیدا کی، ځکه لیست ډیر غټي. بیا په پنځه دي کې نور د شورا ولاتی پر نفر باندې تیری، بیا په ولسوالۍ شورا باندې پنځه دي کې تیری، یعنی تقریبا لس اله پنځه دي کې دی و نفر د پاره
د انتخاباتو د کارکونکو ظرفیتونه وړتیا وی لوړ دي. څه کوي
اوس خو دي د قانوني صلاحیت دی لوړ دی، اگر چې د قانون اساسي خلاف یو فیصله ده، خود بیا ضرورت دی، ځکه چې د عوامل مرتاز ذکر کړی سي، ام اقلیم دی، ام د نور شرایط ولا، اوس خو دی فیصله کړی ده څوک نیسره ګرځولې. اوس موږ ته وایي چې تاسو اول د حکومت مداخله منئ کی، تاسو د امکان ورکي و ټول د افغانستان او ملت یو سیاسي ازبونه نه، ټول افغانستان ملت تاسو په هر رقم په هر ظرفیت ستاسې لري، دا به ثبوت کړي چې تاسو د حکومت د مداخلې څخه، خصوصا د رئیس جمهور د دوه ماوین د مداخلې څخه تاسو مبارا یاست، هغه مداخله نه کوي په خپل مابین کې دی ټینګه امانګي سره وکړي. اساس سلطنت چې دواړه کمیسیونونه لري، هغه دی ایمال کې تر ټولو مهم ده، غلط په دغه شرایط کې هغه فعال سیاسي ځبونه، هغه فعال متنفذین په د انتخابات په پروسو کې دی، داخل دی، رول لري، د قانون اساسي مطابق رول لري، ځکه بدون د ځبو انتخابات مفهوم نه لري. دغه سره دی تفاهم کی، کچیر دغه تفاهم په نظر کې نه، هغه یو د مرتمزایرات شروع کی چې موږ انتخابات نکو، د پروسه بل اخر بیا د دغه سیاسي بوده خاص خنه کې کېدلای شي.
مانه ابراهيم صاحب کته ستراسو ترته وای چې د انتخابات خپلواک کمیسون خو ستونزې منې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې، بیا وادي او ژمنیم کړی چې لتیره تجربه نو موږ زیات څه زده کړل، پراتون کې جمهور رئیس انتخاباتو کې به تکرار نسی. هغه کوم لامل دی چې تاسو باندې کار کوي تر څو پورې هغه ستونزې تکرار نسی، او د اصلاحاتو موضوع د انتخابات خپلواک کمیسون باندې نیوای کې په نړیواله ټولنه له خوا همدارنګه په کور دننه د سیاسي ګوندونو د ملي شورا له خوا باندې چې دا باید اصلاحات رامنځته شي، د رهبرۍ په کچه دا څه څه لیدل کیږي په انتخابات خپلواک کمیسیون کې تر څو پورې چې اصلاحات رامنځته شي؟
خو ما قبلا هم گفتم که ما درس ها و تجارب که از انتخابات 28 میزان گرفتیم و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات را معذف ساخت تا یک تیم تکنیکی تمام مشکلات و چالش هایی که در انتخابات 28 میزان بود او را همش بررسی بکنه و چی چالش ها و مشکلات بود که بعدا بر هر چالش و مشکل از او یک راه حل و یک برنامه خیلی دقیق با تمام راه های حل ازی به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد بکنه. در مجموع بعد از بررسی ها مشخص بود در چند بخش ما مشکلات کلی داشتیم. اولی که در تشکیلات ما ریفرم و اصلاحات خیلی واقعی و دقیق وجود میاریم، یعنی رؤسای ما، آمرین ما و مدیرای ما
پبلیر بکر سره د کمیشنران او پکاشم تاسیج منی چې دغه اصلاحات راست کوي. خو د ولایتي د ولایتي
خو صلاحیت خود کمیسیون بالا هست، آنان چه که هست در رابطه به تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات که این مربوط خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات میشه که سطح رئیسای ما، آمرین ما، مدیرا و مسئولین و ترنرا در مجموع ببینن. مثلا ولایت کابل با بالاتر از 7 میلیون نفوس، تشکیل دفتر ولایتی کابل ما با دفتر ولایتی مثلا پنجشیر یا مثلا لغمان یا کنر یا ولایت بادغیس تقریبا از لحاظ تشکیلاتی
یک چیز هست، مثلا نیاز لحاظ عملی هم دقیق واقعی نیست، مثلا تشکیلات باید بیشتر باشه، تیم های کاری بیشتر باشه، ظرفیت ها بیشتر باشه که فعلا روی تشکیلات یک تیم کاری کار میکنه که از هر لحاظ تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات بررسی میکنه که بر هر بخش از او ما ظرفیت وجود میکنه. در بخش دیگه موضوع مشکلات چالش ها در فهرست رایدنده ما که بود، مثلا در جاهای مثلا فهرست رایدنده یا وجود نداشت، اگر وجود داشت مثلا نامشان نبود، مشکلات داشت و بعض افراد اشخاص نامش نبود و فهم و حروف الف با مشکلات داشت، ما تصحیحات واقعی را به وجود میاریم. و
راست ابراهیمی صاحب تکنیکی مشکلات است، تکنیکی مشکلات که دیسی حل سی دا نور اصلاحات لکه که مسند رهبری په کاچه من زوف موجود در که زوف موجود نه انتخابات به داس بحران ته نتلل ده ولس جرګه په دغه کې تاسو ژمن پات کې چې اصلاحات را منست.
خو ببینین هر روان هر پروسه که بتونم در تامین شفافیت در به وجود آوردن اصلاحات کمک بکنن کمیسیون مستقل انتخابات گپ نداره در مشمو
من احمد صاحب کدره تو چې حزب اسلامي هم خو اعلان کړی چې غواړي جمهور رئیس انتخاباتو کې یا خپل څوک کاندیدور کې یا د کوم یو ټیم سره انتخاباتي ټیکټ را منست کی د سیاسي ګوندونو په ستاسو توپ کدره تو چې سیاسي ګوندونه دې ته چمتو دي چې د انتخابات د کوم اوسنی رهبری چې د پولیتونو په کاچا ته د کابل په کاچا باندې د انتخابات مخکې وسی سیاسي ګوندونه د ور سره منی
په د اوسنی ډول انتخابات په د اوسنی سیستم او په د اوسنی تشکیل باندې موږ د انتخابات موږ ته د منلو وړ نه دي. زمونږ غوښتنې دوه اساسي غوښتنې دي، هغه دا چې اول باید په کمیسیون کې ژور اصلاحات راشي. د اوسنی کمیسیون یو ناکام کمیسیون دی، ضعیف کمیسیون دی، نشي کولی چې د جمهوري ریاست ټاکنې مدیریت کړي. دا یو. په دویم قدم کې انتخاباتي سیستم دا باید بدل شي. دا اوسنی سیستم یو ډیر ناکار سیستم دی، زوړ سیستم دی، تقلب ته زمينه مساعده
څلور میاشتې تر پنځو میاشتو وخت لرو دغه سیستم ته تغیر ورکول کلونه وخت غواړي. په دې باندې باید کار وسی. و جمهوریت انتخابات په مخ کې لرو، و څه کول پکار دي لپاره چې اصلاحات رامنځته
شي؟ هر ځل انتخابات باید موږ لپاره یو تجربه نه وي. موږ وایو چې د انتخاباتو کې به اصلاحات راولو، په دې کې به راولو، په دې کې به راولو، بونه خلا هیڅ اصلاحات موږ نه وینو. څو دورې انتخابات تیر شول، ما بیا هم متاسفانه له بد نه بدتر انتخابات موږ تجربه کوو. مشکل اصلا د سیستم ده. اصلا موږ یو سالم جوابګو انتخاباتي سیستم نه لرو. داسې سیستم چې هغه هم سیاسي احزاب پاغي قانع وي، هم مدني ټولنې پاغي قانع وي، او افغان ملت ور باندې قانع وي.
زابل سبدي ترازو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي موږ اصلاحات غواړو، سیاسي ګوندونه وایي دا موږ نه منو. تاسو د ملي شورت په استازي توپ کدره ته وچه کچيري د امدغه رهبری مند موږ تاسو ولاړو د جمهوریت ریاست انتخابات هم تر سره کړل. موږ یو ناکامه تجربه لرو، ډیره ترخه تجربه لرو. 2014 کال آیا هغه یو سیستم رامنځته نه سي، هغه یو کړکی چې بحران رامنځته نه سي که په امدي رهبری مخکې ولاړ سو؟ تاسو نظر څه ده
په فعلی رهبری باندې؟ خو په دې خاطر متکن نه دي په کامیابی کې، ځکه په ولسی جرګه کې انتخابات د ولسی جرګې و ټول ملت په ډیر شوق راوته. متاسفانه په لیستو کې تاسو ولې چې نه ډاکټر عبدالله صاحب ته نوم پکشي کې او نه د دانش نوم پکشي کې، تر شلو د کوپریم د اخیری هم غیر قانوني یو یو نام نه
یو ګوره بایومټریک او فرست یو نوې شوه د انتخاباتو لپاره دا موږ نوې تجربه کوله.
کېدل اسواز دي د بایومټریک د چلینګ لپاره یو میاشت نور وخت اخیسته وي. چا پر دې باندې زور نور کړی دا دي په صلاحیت کې ویل چې د بایومټریک اعلی د سیاسي زبو د خوا پر موږ باندې تامین سول، موږ ومنل او دا یو معقول کار دی. موږ یې میشته لپاره خپل ټول کارمندان په ولایت کې کې مرکز کې دي دا شینګ کو دی خدای نکړل. بلاخره نتیجه دا سوله چې اوس موږ په دې اندیو چې په همدغه ظرفیت د دوالو کمیسیون مشران راځي چې حکومت علني په دې کې مداخله کوي، دی چې سره تفاهم هم دی نه کوي، په یوازې سر باندې د انتخابات مکتبې په دې انتخابات کې د حکومت مداخله به خېدري او د فساد به ډکې دا به د منلو وړ نه وي. نو په همدې خاطر موږ وایو دی د په دافلي ظرفیت د ریاست جمهوری او د جمع غنور د انتخابات د دوه ورته دین لري.
کوم څه کول په کار دي چې ستونزه حل شي؟
ستونزه په یوه شی الکیجی چې انتخاباتو کې مسوند په خپل هغه نفر چې د تشخیص کړی دی چې دوی په برابرۍ کې هغه د دې ظرفیت نه لري، هغه په خپل دی ورته وایسته نس کولای نفر دی پکښ کې تغیرات پکښ راولي. دوم د حکومت وایته په مشکې مداخله مکووي. دریم خبردار چې د سیاسي زبو سره د ملت هغه متنفذینو سره هغه څوک چې په دا پروسه کې په هر شکل ګرځي نه ایواز کاندان دوه سره د تفاهم وکي په ګډه باندې د پالیسی سره مختبوزي چې دا یو ملي پروسه دی نه جوړ شي. یوازې د حکومت یوازې د دانش د دفتر د څخه دکټه انتخابات ملي نه دي، ناغه د منلو وړ.
کله بحث راځم که خغلی ابراهیم صاحب کته سره تو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن ده چې د ولسی جرګې انتخابات د سرطان په نحوشته متر سره کی او څومره ژمن ده چې هغه په خوانی ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر سره سوي بیا به تکرار نشي.
شکر. ما خو فعلا روی می اصلاحاتی که گفتیم یادآور شدیم، کار میکنیم، جریان کارها جریان داره و جلسات ما داشتیم تا اکنون 7 جلسه امنیتی هم با نهادهای امنیتی هم داشتیم. ما در می هفته جاری هم با در مجموع با شرکای انتخاباتی، ما با نهادهای امنیتی و ارگانهای محل در رابطه با و وزارت امور زنان در رابطه با همکاریشان در رابطه با برگزاری انتخابات ما جلسات برگزار کردیم و فعلا ما مطابق با امو پلان عملیاتی خود به پیش میریم. امروز خوشبختانه روند توزیع بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری به اتمام میرسد که از تاریخ اول تا تاریخ 12 بود. فردا رسما روند ثبت نام کننده ریاست جمهوری از تاریخ 13 جدی الی تاریخ 30 جدی آغاز می شود. تا اکنون 70 تن به شمول دو خانم بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری را گرفتن و قسمی که معلومات هست فردا دو تن یا سه تن بالاتر از دو تن از شهروندهای ما که در مجموع بسته های معلوماتی را گرفتن نظر به معلوماتشان روند ثبت نام شروع میشه و ایره ما آغاز خواهیم کرد.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل، د مشرانو جرګې غړي ډاکټر زلمی زابلی. له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ازادۍ رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.